کلسترول نه داکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها.
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو یې به بلخ پرګونې ته مو هرکلی کوم. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختونه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغو کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاو خوا لزر افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پي ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو رپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په رپورت کې راغلی چې وسمهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو او هغه رسنۍ چې د ښځو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام له امله ډېرې خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوې نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکترانو ترڅنګ ښځینه ډاکترانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تر شنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغې تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او په رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلاره کې له رسنیو غوښتل شوي چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې له مخکې له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په څه معنا دي. که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خبرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیز فعاله اسما کاکر، بله خبریاله او فعاله مینه اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ را وهئ او د خبرونې پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانومه. یو شمیره چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکه واسنه لرئ یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2012 12 15 01. د واټساپ شمیره هم ده 00 2012 13 11. په دې اړه چې اړیکه ونیسئ ورځو د خبرونې میلمنې هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو استودیو سره وصل یا ستړي مشي راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یوناما اندېښنې په څه معنا دی. یوناما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنیو ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا نوی فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه یې زیات کړي دي، چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول یې په د هغوی په زړه باید وي، د طالبانو په زړه وي، دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انساني حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونې ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محفوظ کاره شي یا څه چې طالبانو ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه هم نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله نو خلک نه شي کولی چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هغه یو خوا به وي، دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه هم راټیټوي.
مېرمن کاکړ سلامت اوسئ، وروسته به په نورو بحثونو په نورو اړخونو باندې هم تم شو. راځئ چې د نورو مېلمنو د پایل خبرې هم واورو. نورې مېلمنې هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبریال امین اکبري هم سټډیو سره وصل ده. مېرمن اکبري، ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي بحثونو مېلمانه مو مخکې مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوندو ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنا دی؟ د یو خبریال له نظره
سلامونه او نیکه هیلې لودین صاحب تاسو ته او تاسو د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. لودین صاحب، ډیره ښه پوښتنه. متاسفانه موږ او تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کاله کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دي. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوښې محدودیتونه قربانی تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بے باور شي او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونشي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد کوونکي شي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نه شي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال که څنګه چې موږ تاسو ټول ګورو، په افغانستان کې دنه پر رسنیو کې پر تحلیلی بحثونو باندې په ډېرې خپرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان میلمه کېږي په بېلابېل موضوعاتو باندې بحثونه کوي. دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې مونږ ته راوښایي، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ وي، وایي دغه د مونږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لرئ. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید مونږ ته د سید نقطه وکاروي، یا ملا هیبت الله صاحب، یا فلانی مشر. اوس زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، وایي مکر زه توهین نیت نه لرم. تاسې داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هېڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسې داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسې ته هم هغه درناوی چې باید درې کړم، او هم وکولی شم په تاسې افتخار وکړم. کله چې ستاسې کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو مونږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسې ته وکړو؟ نو زمونږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو ونیوله، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسې حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ. پرېږدئ چې خپله خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسې سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسې څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې ستاسو سره نه وي، تاسې هېڅکله نه شئ کولی چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری، راځي چې د ارزو سادات خبرې هم واورو. خبریال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات، ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خوده لیدي. یوناما ویلي چې دا د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي په افغانستان کې د محل سیاسي خبرونه چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په دې سره اوس باید دا ووایم چې لکه څنګه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی، او تاسو سیدان یو چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولي دي چې له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات یې پر رسنیو او همدارنګه د ښځو په حقونو باندې څرګند دي، راښکاره دي. او دا چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنیو ته دا ویلي دي چې یعنې تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروئ یا دا خپرېږي مخکې نشر نه، باید زموږ سره شریک شي، یا کوم مېلمانه چې تاسو سیاسي خپرونه ته ورشي دوی ټول مخکې له موږ سره مطرح شي، ترڅو موږ شو کولای یعنی تاسو اجازه درکړو او تاسو خپل خپرونه مخته بوځئ. نو په ټوله کې که چېرته دا هر څه سانسور شي، خپرونې سانسور شي، ونشي کولای خبرې وکړي، یا هغه څه پوښتنې چې د خلکو پوښتنې دي هغه په خپرونې کې مطرح نه شي، له سیاستوالو پوښتنه ونه شي، نو دا ټول د دې لامل کېږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا رسنیو سره کمیږي. په دې خاطر چې حقایق نه خپرېږي، او د حقایقو اجازه چې نه دي ټول ملت زړه توریږي. کله چې رسنیو د ملت زړه تور شو، همدارنګه له نورو کارونو، بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې له منځه وړي. نو ښه به دا وي چې دوی ازادۍ رسنیو ته ازادي ورکړي، چې دوی وکولی شي هغه پوښتنې چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري، له سیاستوالو پوښتنه وکړي، یا د نړۍ غوږ ته ورسوي، هغه په ازاده توګه وشي کولای دوی پوښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه همداسې مخ په روان نو دا په دې معنی ده چې یوه ورځ به د ټول ملت زړه داسې توري چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبریالان پیدا کوم، په ځانګړې توګه د رسنیو د سیاسي خبرونو چلوونکي پیدا کوم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسي کولی په ډاډه، ځکه څارل کېږي، او که چېرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسې لرو داسې یو خبر وکړي چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغو تګلارو یا پر نورو شخص په همدې تګلاره باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي، وڅارل شي او توقیف شي، ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه له افغانستانه درنن څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دې ته چې د همدغو خبریالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبریالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږو. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبریالي کړې ده، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکر، د تاسو دا پوښتنه کوم چې د یوې خبریالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خپرونو یا مثلا د بل ژوندۍ خپرونې چلوونکي یا تاسو حتما چلوونکي پاتې شوي یي، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره ستونزې وي چې خلک بوخت دي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوئ له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چې آیا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی، د ده نظرونه تاسو ته د تایید وړ دي که نه. نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټوله ستونزمنه ده، ځکه کله چې یو سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. دا سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي چې تحلیل وکړي، دوی ته چې دي د طالبانو وویریږي یا خبرې ونسي کولای، نو هغه ټول څه فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخي یو طرف قضاوت کېږي. او دا د زمونږ خبریالان رتوري کوي د کار نه، او دوی مجبوره کېږي چې یا رسنۍ پرېږدي یا مسلکي ژورنالیزم پرېږدي، ځکه مسلکي ژورنالیزم زمونږ راته هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي هغه خلکو ته وښیو، خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبریالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغه سې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل مسلکي توبه تېر شي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبریال د خپل مسلکي توب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مو چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي، ځکه دوی که یو ستاسو سره خبرو ته حاضرېدلی نه شي، نوره یې په دوی باندې ویره لګولې. زه په ارتباط کې یم، زه خپله په توازن رسنۍ کې کار کوم، موږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته په دې ګروپ کې، یا قانون خپل تغییر کړی چې یو خبر لیږي دستي یو د خطره نه وي، لا عادي یو خبر وي، دا خو سیاسي بحثونه خو لا په ځای پرېږده. زه خپل مسج ډیلیټ کړي، وایي ځکه چې موږ ته جنجال جوړوي، د دوی حتی د دوی تلیفونونه د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند یې د ستونزو درک دی.
بله، تاسو د مسلکي توب خبره وکړه چې خبریالان مجبور دي چې یا خپل دند پرېږدي یا که خپل دند مخ ته وړي، بیا نو باید هغه له مسلکي توب تیر شي، ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي، او د رسنیو دغه وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنیو کې یو څوک نقد نه کوي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري مې ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغه خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چیرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي، او که چیرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یوه بڼه ولري، خپرونې به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي، دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبریالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په غې کې راوستي دي، خپل په چوکات کې راوستي. د آزادۍ رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چلولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار پرېږدي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغه سي مخکې نسي تلی، نو دا په راتلونکي کې که په همدغه رقم باندې دوام وکړي نو یوازې خپل غوډینه حتی خپل افغانستان نړیوال حیثیت ته ضرر ورسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلي، دا خپله دم دي، خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورته نه. دوی هغه باور چې په طالب وایي چې دا مثلا موږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په لمنځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډېری خپل هم د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده، قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس. میرمن کاکړ، میرمن اکبری، بی رسنیو یا بی آزاد رسنیو یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شهیدان و چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنی وی که څه هم هغه څه چې وی مثلا شاید نه بوي، اما یو ټولنه ته چې نوې دیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنۍ ډیره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبانو د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثر یې وترل شوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثر نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وي. دوی خپل کارونه یا بند کړل یا مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنیو نه نور ازادي اخیستل کیږي، البته په افغانستان کې د نننه رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یو ټولنه څه ډول تصور کوي تاسو؟
لودین صاحب، که څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره، د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره، په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نه وي، ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم، خلک ځکه پرې باور دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې، چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دوغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بل اخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالن په هغه تیر حالت کې په هغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده، د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. چې څنګه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي، او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دی، د پرمختګ دی، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنیو څخه نه خپرېږي. او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، داسې خپرونې به مخکې وي چې د انجونو لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خپرېدلې، چې اوس مهال متاسفانه د ښځې غږ دوی ته دا ده چې وایي محرم بلل کېږي، باید حداقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونه نیول شي، څوک خپلې ستونزې مطرح نه کړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنه کړل شي. لکه اوس د ښځو حقونه شول، هیڅ داسې خپرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې نه ده په افغانستان کې نشته، چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو پاک لباندې دوی معلومات ورکړي. څه دي زموږ خویندې چې هغه څه ناڅه خپرونو ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیو، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې که موږ وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي، دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وو، په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر اړخ څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم لودین صاحب، اوس مهال دننه په رسنیو کې، په افغانستان کې، خبریال له ځان سره دا پوښتنه کوي، دا فکر کوي که زه اوس حق ولیکم، یا هم ژوند وساتم. نو زمونږ خبریالان دننه په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو سره مخامخ دي. وای که حق ولیکم ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم خپل مسلکیتوب له لاسه ورکوم. نو دغه د همدې له امله شوي دي چې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو چې هلته اقتصادي ستونزې شوي، همدارنګه نورې ستونزې شوي. زمونږ خبریالان زمونږ هېوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زنداني کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کېږي، وهل ډبول کېږي، آن دا چې مړی ژوندی ورکېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکوونکي د خطر لاندې دي، او په وطن کې په افغانستان کې د رسنۍ هغه ارزښت هغه اهمیت چې کوم وو هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری سلامت اوسه راځي. اوس لږ زره په هلارم تام شوریدم کو ته هم وایي چې کولای سي وسړی کوونی سي که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره د چې د میلمنو نظرونه سره ډیر و اورو خوریدون کې هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات مخکې مول میرمن کاکړه او مینا اکبری نه وریدل چې بی رسنۍ او یا بی آزاد رسنۍ ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کیږي، یو او بل هغه د رسنۍ کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي. رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوې دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او کنه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتیږي. مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل سو، هلته سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیک هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بې باور دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي، د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي؟ ځکه لا هم افغانستان چې طالبان واکمني په غاړه لري، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټول اروپایي هیوادونو دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستانه بهر دي قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دغسې وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډېره مننه د چې زموږ خور مینات بری هم په دې وغږې ده، زموږ بله میلمنه هم نورې خبرې وکړې. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې دا محدودیتونه زه فکر نه کوم چې دا راکم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هېڅ فایده نه لري چې روسیې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، یا یې بل هېواد پېژني، یا یې بل هېواد پېژني. که چېرته دا هېوادونه زموږ حقونو ته ژمن ول، دوی به هېڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نشي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نشي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي که چېرته دوی غږ پورته کړي، یا به وخل کېږي، یا به ټکول کېږي، او یا هم بالکل ورکېږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغه چې پېښې زیاتې کېږي، مګر د دولت لخوا ویل کېږي چې موږ پرې هېڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل د غږ جګ کړي، مګر موږ خو ټول ګورو چې هېڅ وخت دوی نه پرېښودل کېږي چې غږ جګ کړي. پخوا به یو مثلا یو برنامه به وه چې په هغې کې به ښځو کولی شول د ښځو حقونو په هکله خبرې وکړي، یا حداقل یو تفریح خپرونه چې ښځې پکې یو ټوکه ټکاله وکړي، یا نورو ښځو ته چې په کورونو کې دا خپرونې اوري لږ څه ښې تمامې شي، لږ د هغوی روحیه ورسره تازه شي. اوس مهال خو اصلا داسې یو شی شتون نه لري. او پاتې دا شو د محدودیتونو خبره، یعنی په رسنیو دومره محدودیتونه زیات شوي دي چې هغه کوم کس چې په رسنیو کې کار کوي هغه له دې ډاریږي که زه حقیقت بیان کړم نو زما ځای به یا په زندان کې، او یا چې داسې چیرته ځم او چیرته ورکېږم معلوم به نه وي. د همدې وجې له امله ډېری زموږ د رسنیو کارکوونکي دې ته مجبور شوي چې خپل هېواد پرېږدي، او په داسې هېوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کېږي. یعنې په دویم هېواد کې که هغه پاکستان وي که ایران وي، او موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کېږي زموږ له دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، که نور وګړي هم ځي مسافر کېږي، خو د همدغې وطن د حالاتو له وجې ځي. همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی. دا بندیزونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي. هغه کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکې ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغه کې اصلا باید داسې ټوکه ټکواله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر میلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات اوسي د هغې د پوښتنو د سوالونو. هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت کې نقد ونه شي نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی او کاستیده چې زه دا ترسره کړم، یعنی زه دا اصلاح کړم. یعنی هر حکومت وړوکي کار نه نیولې تر لویه کاره پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شوه دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي. زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. د دې افغاني خبریالې په توګه زه دا وایم چې که هر هیواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای. هر هغه رقم چې دوی وعده کړی و خپل ژمنې ادا کړی وای بیا باید دوی په رسمیت پېژندل کېدلی. او که له دې وروسته نور هیوادونه هم په رسمیت پېژني، دا په دې معنا ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هیڅ ارزښت نه لري، او دا بندیزونه د کمېدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو، د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د بس په دوه نیمایي کې په حل لارو باندې تم کیږو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته په دې لږ جوړ وروغ وسئ. الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه ماړی کني ولې ک خپل نوم را تاخستلې سینوم واخلې را تا کنه وای چې کوم ولایت نه ماړی کني ولې. په دې خبرې کول ملمنو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هیواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهمه دي، تاسو دی او عام افغان په توګه چې وسم دغه داړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ورکوي چې هغه هر څه مو په زړه کې وي هغه را سوي وایي، عبد عام اسلام باندې خپل زړه رسنۍ سره تشکي، دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغه سیادرسونه زیات شي په هیواد کې دننه تر څو هر څوک ډاډا زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډا زړه رسنوي ته وکړي. ښه، د دې اوریدونکو فکر کوم اړیکه پرې شوله، اړیکه نیولې وه، غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه پرې شوله. یو بل اوریدونکی هم دی، له ده سره به خبرې وکړو. هیله ده چې د دې اوریدونکي غږ واورو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی، خبرې وکړئ. تاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم دغه اوریدونکي د زما غږ نه اوریده، دوی غږ راځي ما ته، یو بل غږ پې کوم کې بیا زما غږ نه اوریده، بیا ورسره اړیکه پرې کوو. ښه، اړیکه پرې شوله. اوریدونکو که اړیکه نیسئ نو که واټساپ ته اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي تر څو موږ وکولای شو ستاسو غږ په سمه توګه واورو. هڅه به وکړو چې وروسته د اوریدونکو سره دا تخنیکي ستونزه هوار شي، د دوی غږ واورېدلی شو. میرمن کاکړ، راځئ لږ زره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي، نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي، هغه د کډوالو راتګ دی. دغه د درې میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دي، کوم موسسې چې دي، هغه خو یو کمی شوي. او بل دغه ده چې وسارت کې هغه هم تر فشار لاندې دي. د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو معاشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول پکار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بالاخره د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپه ګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل دننه د رسنیو د ملاتړې بنسټونه شته، د خبریالانو ملاتړې بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو له نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
بالکل هم نه دا هغه بنسټونه چې په دننه دي غوډیم دی او فشار لاندې دي اخر کسان چې کاردار رسنې ده کدا خبريالان دي د وطن دننه چې دي ټولې د فشار لاندې دي او د دې محدودیتونه د خو ډېر جدي ګواښونه رامنځته کوي خو باید حل لار ورته ولټوو او د حل لارې د لټون اوس ورته یو زما په فکر یو اخلاقي مسلکي او ملي مسؤلیت دی نو زما په نظر کولی سو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سي همکاري زیاته سي د فردي مبارزه هیڅ تاثیر نه لري د همغږي شبکې او همغږي ټولنې باید یو قوي غږ ورته پورته سي سره له دې چې اوس ستاسو مخکې وویلئ چې روسیې په رسمیت وپېژندل شاید نور هېوادونه هم قرار په رسمیت وپېژني نن هم قزاقستان یو میلیارد ډالر پروژه ورسره امضا کړه خو زما په نظر دغه نړیواله ټولنه که دا هېوادونه دي دوی هیڅوک د افغانانو په فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تېرېږي یا ملګري ملتونه دا خو یوازې په شعار باندې یوازې په غندلو باندې چې دا بیان آزادي نسته ده او دا زما په نظر هېڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نسي خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه بې سره د خبریالان چې دي دوی او دوی نور کولی سي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي او دا نړیوال شریکان چې دي مثلا دوی که وغواړي که نړیواله ټولنه یې وغواړي دا محدودیتونه د دوی نه لیدې کولی سي خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي نور بدیلې رسنۍ ورته کولی سي په کار راسي دغه رسنۍ چې په بهر کې دي دوی د غودي غږ سي دغه خبریالانو غږ سي هغه سي یو خپرونې جوړې سي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس کړي بله چاره زما په نظر نه هغه کېږي
بله کور ودان سلامت اوسه تاسو وای چې د طالبان د خبریالانو ترمنځ همغږي د دوی یو همغږی ادرس او د غراز بدیل رسنې مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنې رامنځته کړي څومره چې معلومات لرم د هغه خبریالان دي چې په تبعید کې د افغانستان د باندې د دوی دغه رسنې رامنځته کړي که څه هم نن سبا غا ډیجیټلی رسنې چې له بهره چلیږي مثلا په تلویزیونونه دي که یوټیوب چینلونه دي که مثلا نورې ډیجیټلی رسنې دي او څه افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی د برېښنا وضعیت خراب دی او نور اقتصادي ستونزې هم شته خلک مثلا چمتو نه دي چې د انټرنیټ بیا ډېر پرې کې د لپاره چې رسنۍ تعقیب کړي هغه راډیو ټلویزیون ورته وسه اسانه وسیلې دي البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې راډیوګانې هغه هم اوس محدود دي راځي چې د بدیلو رسنیو ارزښت باندې لږ ذره تم شو میرمن اکبري تاسو هم په تبعید کې د افغان خبریالانو له ډلې نه یې څومره اړتیا دې ده چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستانه د باندې فعالیت وکړی سي د دو رول څومره مهم دی خصوصا نن سبا کې چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي پیګم چې ټول متاسفانه په خو وضعیت کې نه دی ځکه د ټولو هغه د کډوالۍ کې سونه لا روان دي اقتصادي عایدم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکول سي ورسنۍ رامنځته کړي اما که چیرته 50 خبریالان سره لاس یو کی او د ورځې هر یو وکول شي چې داوطلب یو سات دوه ساعته کار وکړي نو ټول خبریالان سورسونه لري منابع لري دوی کولای سي چې یو څه دغه تشه ډکه کی ستاسو نظر دا چاره څومره امکان لري چې بدلی رسنۍ یا د نړیوالو رسنۍ شمیر زیات شي
لودین چې بیره خپ وختنه اوس مهال مونږ تاسو کې څنګه شي ګورو د دې بد د دنه په افغانستان کې د آزاد رسنیو بدیل دغه کسان کې د لې شي دغه جرنالستان خبريالان چې د هیواد څخه بهر دي او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټویټر پانه، فیسبوک پانه، دا خپل د شخصي اکاونټونو لري نه، دوی الته د دقیق منابعو سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي په خپل دغه شخصي سوشل میډیا باندې د خبره کړي. څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو ډېر شمېر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګ څنګه چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللي وو په کلونو کلونو په ایران کې وو، او د اسلام قلعه له لارې نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي، د طالبانو له خوا څخه دوی ورقې شکول کېږي، هغوی توهین کېږي. دا هېڅ کلمه په دننه په افغانستان کې په رسنیو کې دنه کوم راپور ولیدو نه، د دې پاک له خبرې وکړې او دې ته ورته نور موضوعات. همدغه آزادې رسنۍ چې کوم د هېواد څخه بهر دي، همدغه خبریالان چې کوم دي ټویټر فیسبوک دا اکاونټونه کاروي، د دغه خبریالانو د مشخصه منابعو څخه دغه معلومات خپریږي چې دا یو ډېر ښه بدیل کېدلی شي. اوس مهال دننه په افغانستان کې چې کوم څه چې هم کېږي چې هغه د ملت په زیان وي، او دولت داسې کوم کار کړی وي، او هر څه نور موضوعات چې کوم راپېښېږي دننه په افغانستان کې د رسنیو له خوا څخه نه خپرېږي. همدا چې اوس بندیزونه په رسنیو باندې دي، د هغه رسنیو څخه چې دننه په افغانستان کې دي دغه مشکلات یا ستونزې نه خپرېږي، هغوی غږ نه شي اوچت کولی. همدغه بدیلې رسنۍ چې دغه خبریالان دي چې راوتي دي، او یا دغه آزادې رسنۍ لکه آزادي راډیو شو، ځینې نور، نو دغه ډېر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص، دقیق او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چې هغوی نشي خپرولی، دوی خپروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده. او زه بیا هم د یوې افغانې په حیث باندې، نه دا چې د خبریال یوه ساده افغانه، یو عادي د یو هېواد د یوې غړي په صفت، زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسې یو کال نه، دوه کال نه، درې نه، څلورم کال ده امرسانی یعنی سم، په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلی کولای مشوي. تاسو ولې د ښځو شانې، ولې دا له ښځې د دسې دسې شي، او یا رسنۍ باید دا وکړي دا ونه کړي، یعنی څه؟ تاسو یو حکومت یې، تاسو باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغسې یو حکومت لرو، دغسې یو دولت لرو، او دغه مثبتې کړنې کوي د هېواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دوی کې دغه ذهنیت نشته، او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپله ستونزه ده، دوی باید په دې باندې خصې غور وکړي چې ستاسو د حکومت خو تېرېدونکی ده، ستاسو دا کړنې خو تاریخ لیکي، حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي، نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل، شهیدان مکړل، او تاسو اخر دغه یو لټمه ورته پریښودله په تاریخ کې چې دوی هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک. نو زما غږ په دوی باندې د دوی د کړنې هیڅ کومه مثبت نتیجه نه، بلکې منفي نتیجه ده، د دې پایله هم هیڅ نشي کېدلی.
کور ودان میرمن اکبری، راځي چې لږ ارزو سادات سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کېدای شي د دې له نظره. میرمن ساده، تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي، بیا وروستۍ څو دقیقې دې ته ځانګړې کوو چې دغه تګلارو عملي کول او په وړاندې خنډونه څه کېدلی شي، بیا به سر باس هم پای ته ورسوو. د بدیلو رسنیو یادونه وشوله، میرمن اکبری هم وویل چې بدیل رسنۍ باید رامنځته شي، خو د دې تر څنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان په توګه، دیوی کلیوال په توګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدل کړي، ځکه تاریخ دوی ساری، او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي او بیا یې دویم اعلان ته یا امرسانی ته منتظر کړي، دغه تګلارې نور دوامې د میرمن اکبری په خبره نه دي طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره، خصوصا د بیان ازادۍ باندې کتام شو، بدیلې لارې چارې ستاسو له نظره څه کېدلی شي تر څو افغانان وکولی شي په ازاده توګه، که میندې دي، که خویندې دي، که ورونه دي، که پلرونه دي، دوی راشي رسنیو کې خبرې وکړي، که رسنیو کې نه حاضرېږي حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم، د سیمې ستونزه مې دغه ده، لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنیو کې پراخ حضور درلود. دغسې وضعیت د ورګرځېدو لپاره هیلې شته؟
زما نظر دې موضوع دا دی چې وګورئ موږ او تاسو شاهدان یو چې لخوانه زموږ ټول هوادوال دا وایي چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی، موږ کولای شو په آرام شکر لر شو، بیرون لر شو، دوستان او خپلوان وګورو، یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلی. او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنۍ ولګول شوی، همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې، که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که همدغه امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همدارنګه ښځو ته حقوق ورکړل شي، هغوی ته د درس، تعلیم، کار کولو په رسنیو کې یا هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي، او همدارنګه دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو لګولي دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پرېږدي چې په آزاده توګه، یعنی هر هغه څه چې دوی حقایق بوري هغه راوړي چې راپور پرې جوړ کړي یا نشر کړي یا له میلمنو نه دا پوښتنه وکړي، که چېرې دوی په آزاده توګه دا کار هم وشي کولی، نو افغانستان به یو ګلورین افغانستان وي. هیڅوک به نه مجبورېږي چې له خپل هېواده وتښتېږي د دې لپاره چې ودرېږي، زما ځان په خطر کې نه شي د دغې خبرې دپاره، د دې لپاره چې ما یو سوال پوښتنه وکړه یا ما دا خبره وکړله، داسې نه چې زما ځان د دې لپاره په خطر کې شي. زه خپله یوه افغانه یم، داسې نه ده چې که زه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کوله او زه چې راوتلی یم طرفداري نه کوم. نه، زه د ښو کړنو طرفداره یم او د بدو کړنو انتقاد کوم، ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني، هغه هم په ځای انتقاد. نو زما انتقاد دا دی چې که تاسو لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولئ، د ښځینهو په کار کولو دا بندیزونه لري کوي، د هغوی په غږونه دا بندیزونه لري کوي، او همدارنګه په رسنیو چې له حد نه زیات بندیز مو لګولی دا لږ راکم کوي. او هر زه پوهېږم چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لرې شي، ټول ته ازادي ورکړل شي. خو زه وایم آی کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هېواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې څلوېښت کال نه زیات د دوی کړېږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم، د پښتون او د تاجک په نوم، په دغه شیانو دوی دومره ځورېدلي چې له حد و اندازې زیات. آی کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي، ټول حکومت غړي، چې دا زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري، نور د دې بندیزونو نه ټول خلک بې حده خسته شوي. آی کاش چې هغه کسان چې په نورو ممالکو کې دي، له هېواده تښتېدلي دي، خپل د هېواد دې فضا ته وګوري، بېرته راستانه شي، په آرامه په خوشحاله په خپل هېواد کې ژوند وکړي، او هر هغه کس چې په زړه کې کومه خبر ده د دولت نه یا د نورو وګړو نه یا یوه ښه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده، خپل سیمه بیان کړي، خپل د زړه خبره وکړي، او د دې نه ونه یریږي چې زما دا خبر به خبرګون ځان سره لري. او زما هیله او پیغام مې دا دی اسلامي امارت ته چې لطفا لږ په خپل رفتار کې نرمښت راولئ، تر څو چې د دې هېواد وګړي وشي کولی په آرامه په خپل هېواد کې ژوند وکړي.
کور ودان، ډیره مننه، سلامت اوسئ. د خپرونې لږې شېبې پاتې دي، د پای نظرونه اورو او هیله کوم چې د پای نظرونه هم دغسې له سپارښتنو او له رغندو نظرونه ډک واوسي. له طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کېږي نو ډیر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي. مثلا د اوس په دې خپلو ټولنیزو رسنیو باندې تم شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقونو په اړه دي، د ښځو د حقونو په اړه باندې دي، په رسنیو کې د ښځو د کارکونکو په اړه باندې دي، د دغه سی غوښتنو په وړاندې چې کله کېږي مثلا ملګری ملتونه داسې یو غوښتنه کوي یا هم مثلا کومه بل اداره یا د بشري حقونو کومه اداره دا غوښتنه کوي، کله چې دغه غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، چیرته چې عام افغانانو ته لاسرسی لري فیسبوک او ټویټر او انستاګرام او دغه نور چینلونو کې، د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفي وي. د عام افغانانو، د عام اډینس، مثلا ما مخکې څو داسې کمنټونه ولوستل چې بیخیا ته د لوستلو نه وو. مثلا وایي د ښځې له رسنۍ سره څه کار، یا د ښځې له پوهنتون سره څه کار، یا د رسنۍ د دغه حقونو سره څه کار کوي. چې ګوري عام افغانان هم په دغه روحیه دي متاسفانه، چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت وایي چې تاسو په ښه رواني. دغه کسان چې انتقاد کوي، نقد کوي، دا ډیر کم دي، او هغه کسان دي چې هغه افغانستانه بهر دي. میرمن کاکړ، څه کول پکار دي ترڅو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپوهول شي؟ مثلا کې یو کس وایي چې د ښځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار، یا له پانتون سره څه کار، نو فکر نه کوي چې اول د هغو خلکو یې کول پکار دي، ویښول پکار دي، بیا به وروسته هغوی کسان په دولت باندې فشار راوړي تر څو ورته د لور لپاره، خور لپاره، ښوونځي، داسې پانتونونه په رسنیو کې کار کول او د کار اجازه، دغه لپاره څه کول پکار دی فکر کوي؟ اساسي ګامونه به څه وي چې ولس راویښ نشي یا د ولس هغه اصلي قشر چې ځوانان دي هغوی راویښ نشي؟ نو فکر نه کوئ چې بیا به نو همداسې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، ورځ تر بلې به محدودیتونه پراخیږي او د خلکو په ستوني او په رسنیو به پښه ایښودل کیږي؟
بالکل هم داسې ده. زه خپل هم د دې لوستونکو نظرونه ګورم په توازن کې نورو رسنیو کې کله چې ګورم، او رښتیا هم دا ډېر خواشینی کوونکی دی. د عام وګړو کې هم دا طالبان خو ټول هغه نه دي چې کسان دي، عام وګړو کې کم دي طالبان. هر یو یې هم دغسې منفي نظر ورکوي، د دوی بیخي ذهنیتونه خراب شوي دي. او دې ته یو عامه پوهاوی پکار دی، او عامه پوهاوی پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که ملان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي، د ښځو هېڅ نه وایي، د ښځو معلومیتونه وایي، ښځه فساد راوړي، ښځه فاشا، دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ. که د باندې زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلی چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه شي، فاکولټي ته لاړه شي، د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي، سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي، همیشه د نارینو په اختي ورکوي، او دومره د جامعه یا په بخښنې سره ټولنه د تغییر شوې ده، ټولنه منفي خواته تللې ده، چې هغه لوستي کسان، هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري نظر ورکوي. نو دا مبارزه پکار ده، یوه عمومي د مبارزه پکار ده. مبارزه هم د هغه د لارې د رسنیو د لارې،
بله،
ځینې رسنۍ پیدا کړو، غږ اوچت کړو. دا چې څه حقونه لري، یوه ښځه یوه خور څه ګټې لري چې درس ووایي، چې سبق ووایي، چې کار وکړي، دغه زما په نظر یو لاره ده. او افغان خبریالان هم باید په دې پوه شي که کوم شرایط سختي، خو مبارزه با ارزښت ده، ځکه که غږ زموږ چوپ شي نو دقیقه دروازه هم بنده شي.
سلامت شي میرمن کاکړ، کور ودان ډیره مننه. مینی اکبر، ستاسو د پای خبرې به څه وي د دې لپاره چې ذهنیت راویښ شي، ځوانان راویښ شي، تر څو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي، د اصلاح لپاره فشار راوړي، تر څو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ تاسو په اړه بحث کوو دغه تګلارې خپله د ولس له خوا نه ادرس شي، نه یوازې دا چې نن موږ تاسو خبرې پې کوو او هغو ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکوي.
ډېر ښه لودین صاحب، که څنګه چې زمونږ دې خوراکي ډېر ښه شي، ته ډېر ښه خبر ته اشاره وکړله چې که عامه پوهاوی نه وي نو د خلک د دغسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي. او عامه پوهاوی څوک تطبیقولی شي؟ یوه رسنۍ، د ملا، د یو ممبر ملا، چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغسې یو حالت ده چې متاسفانه هغوی د یو بل ډول ناورین سره مخامخ دي، عامه پوهاوی نشي کولی. او متاسفانه که موږ د یو ممبر ملا وګورو، هغوی غیر له دې نه چې د ښځو په ضد خبرې وکړي، ضد باندې تبلیغات وکړي، په طرف باندې بالکل نه. او دغسې کسان چې دغسې کمنټونه یا خپل نظریات په دغسې یو مهمو راپورونو باندې ورکوي، زه دغو ته یو څه ویل لرم. علودین صاحب، دغه ورور ته، دغه ورونو ته وایم چې دغسې کمنټونه کوي، دغسې نظریات، که ستا مور چې درته څومره خوږه ده، ستا خور چې ستا عزت ده څومره درته خوږه ده، چې نه یې غواړي یو ویښته یې څوک وګوري، آیا ته دغه غواړې چې دغه خور دې په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي، دغه مور دې د نسایي ولادي ستونزې سره مخ شي؟ یو ملا، یو نارینه په دې باندې لاس وهي، دا معاینه کړي ښه ده، او که یوه ښځینه ډاکټره وي هغه یې معاینه کړي وې ګوري ښه ده. ستا دغه خورکۍ، دغه مورکۍ ته دې د یو تلویزیون له لارې یو نارینه دې ته لارښوونه وکړي چې دا کارونه وکړه، ستا لپاره ښه دي، او دا مه کوه. که یوه ښځینه خبریاله یا نطاقه دغه خبرې ورته وکړي نو دا ښه دي. نو دوی دې زما په دغه خبرې لږ غور وکړي، دوی به یو نتیجې دغه ته ورسیږي چې موږ څه وایو او اصل کې حقیقت څه دي. نو متاسفانه دوی په دغه حقایقو باندې چې کوم دي سترګې پټوي، او کله هم چې دوی په دغه حقایقو باندې سترګې پټې نه کړي، دوی به هله پوه شي چې واقعیت څه دي او موږ په کومه لاره باندې روان یو. د خپرونې وخت تر کم دلودین صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن اکبري. ارزو سادات ساسو د پای خبرې هم اورو.
بس ډېر مننه زما د پای خبرې هم داري چې زمونږ دوستانو ښې خبرې وکړې، ښې مسایل ښه مسایل ته اشاره وکړله. بس د پای خبرې داري چې که ښځو حقوق ورکړل شي دا به ډېره ښه وي، او په ټوله کښې که د رسنیو دغه بندیزونه راکم شي خو ښه ښه، او که دا راکم نه شي نو عامه پوهاوی به له منځه لاړ شي، د خلکو اعتبار به په رسنیو بېخي راټیټ شي، ځکه په رسنیو کښې که حقایق خپره نه شي نو هغه بیا په نورو ټولنیزو رسنیو کښې راخپرېږي. بیا چې خلک پوه شي چې مثلا تلویزیون یوه خبره کوي او په دې ټولنیزو رسنیو کښې بله خبره ده، دا د دې لامل کېږي چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي. او که چېرته عامه پوهاوی په یو ټولنه کښې نه اوسي، رسنۍ حقایق بیان نه کړي، نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي. نو زما آخري خبرې دا دي ټول ته، او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته یې څه په رسنیو او ښځې ته یې څه په کار کولو، دوی دې فقط دې ته فکر وکړي چې په یوه ورځ داسې ورځ راشي که نه، نه تنها چې ښځه باید ډاکټره اوسي او هغه باید دوی د خپل ښځه یا خور یا مور ډاکټر ته بوځي، په هر برخه کښې ښځې ته ضرورت دی، په هر برخه کښې د ژوند اوسي ښځې ته اړتیا شته. ښه دا ده چې د رسنیو بندیزونه هم لرې شي، ښځو ته هم حقوق ورکړل شي، او په ټوله کښې توازن رامنځته شي.
کور ودان ډېره ډېره مننه. اورېدونکو، تر شنه آسمان لاندې دغه پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو مېلمنو په هند کې د آل انډیا له خبریالې او رسنیز فعالې اسما کاکړ، له خبریالې او فعالې مینه اکبري، او له خبریالې ارزو سادات نه ډېره ډېره مننه چې په دې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. اورېدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه واورېده.
گلی رو رو چھوڑ پنگڑو دے گانی رو رو وقت ماخان دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا وقت ماخان دے گلی رو رو چھوڑ پنگڑو دے گانی رو رو گلی رو رو چھوڑتا بنگڑو تے گانی رو رو وقت ماخام دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا سکیا نشی پم مستی لیلا سکھ
چې ستیان نشي په مونږ مستي لیلا او وخت ما خام دې ګلی رو رو چھوٹا بنگلو دے گرانی رو رو وقت ما خام دے گلی رو رو